په افغانستان کې د سهار و بجې شوې. درنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر او نیکمرغه اوسه. نن د دوشنبې ورځ ده، د 1393 هجري لمریز کال د لړم د میاشتې 5مه او د 2014 میلادي کال د اکتوبر 28مه نیټه ده. د ازادي راډیو د نن ورځې د خبرونو په سر کې مو زه اجمل اند له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. زموږ خپرونې هره ورځ د سهار له 7 بجو نه د ماښام تر 7 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفحه 2.6 اورېدلی شي. په ګڼو خبرونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 5.5 هم اورېدل کېږي. سهارنۍ نیم ساعت خبري مجله پیلو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. افغانستان او سعودي عربستان غواړي په خپلو کې ستراتیژیکي اړیکې پراخې کړي. کابل پر وزیر اکبر خان سیمه تیر شپه دوه توغندې لګیدلې دي چې چارواکي وایي مرګ ژوبلې نه لرله. او د لبنان پوځ پرون په شمالي ښار ترابلس کې د سنی افراطي وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات پیل کړل. افغانستان او سعودي عربستان غواړي په خپلو کې ستراتیژیکي اړیکې پراخې کړي. افغان چارواکي د کابل او ریاض ترمنځ په ستراتیژیکه برخه کې د همکاریو د پیاوړتیا خبره وروسته لاغ کوي چې ولسمشر اشرف غني احمدزی له عمرې حج وروسته پرون له سعودي چارواکو سره خبرې وکړي. سعودي رسنیو د افغان ولسمشر تصویرونه په داسې حال کې چې د حج مراسم ترسره کوي خپاره کړل. د جمهور ریاست یوه خبر پاڼه وایي چې ښاغلی احمدزی د کابل او ریاض ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د موافقتنامې او په سعودي کې د افغان حجیانو د ستونزو د حل په ګډون پر ځینو نورو مسلو له سعودي ولیعهد او دفاع وزیر شاهزاده سلمان بن عبدالعزیز ال سعود سره خبرې وکړي. د خبر له مخې ښاغلی احمدزی وویل افغانان غواړي چې سعودي عربستان د افغانستان د سولې په هڅو کې رغند ونډه واخلي. سعودي ولیعهد ژمنه وکړه چې په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت کې به خپلې هڅې ونه سپموي. دا یو بل خبر لمخه ټاکل شوی چې ولسمشر احمدزی سبا سه شنبه چین ته سفر وکړي. ښاغلی احمدزی به چین ته د دې درې ورځني سفر په ترڅ کې د چین له ولسمشر شي جن پینګ او نورو چارواکو سره وګوري او همداراز د استنبول د بهیر غونډې ته به وینا وکړي. د ولسمشر د ویان مرستیال فایق واحدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې افغان ولسمشر به د امنیت په ګډون د بیلابیلو مسلو په اړه له چینایي مشرانو سره وغږیږي.
د
افغان ولسمشر د خبرو محور به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو پر پراختیا او ټینګښت او له هغه ډلې په امنیتي، اقتصادي، تجارتي، فرهنګي او نورو بیلابیلو برخو کې د همکاریو پیاوړي کول وي. د کابل پر وزیر اکبر خان سیمه تیر شپه دوه توغندې لګیدلې دي چې چارواکي وایي تلفات نه لرل. د کابل د امنیې قمندانۍ ویان حشمت ستانکزي ویلي دي چې دا توغندې د شپې پر شاوخوا 9 بجو له یو نامعلوم لوري ویشتل شوي او د سرو مال زیان نه دی اړولې. د فرانسې خبري اژانس هم د حساب ته ویان له قوله په ریپورت کې لیکلي چې دې توغندو تلفات نه لرل. اوسم د سیمه نړۍ څو خبرونه. د لبنان پوځ پرون په شمالي ښار ترابلس کې د سنی افراطي وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات پیل کړل. په تیرو درې ورځو کې د لبناني ځواکونو او یاغیانو ترمنځ د وسلوالو نښتو ریپورټونه ورکړل شوي. د ریپورټونو له مخې د لبنان د پوځي ځواکونو د عملیاتو وروسته وسلوالو چې ګمان کېږي له القاعده شبکې او نورو افراطي ډلو سره تړاو لري په شاتګ کړی دی. د اوکرين ولسمشر پترو پوروشنکو د اوکرين په پرلماني انتخاباتو کې د اروپایي ټولنې د پلویانو پر خبري استایل د ویلي دي چې د نوي حکومت د جوړولو په اړه خبري به ډیر زر پایل شي. پوروشنکو تیر شپه په خپل ټلویزیوني وینا کې ویل چې په سلو کې د سباندې 15 خلکو رایو په اروپایي ټولنې کې د اوکرين د شاملې دوه د بلاتړ ځواکمن پیغام ورکړ.
звичайно що мені приємно що по всім без виключення екзитполам
پوروشنکو وایي روښانه ده چې خوشحاله یم چې وینم په لومړی نتایجو کې د پترو پوروشنکو بلاک مخ کې دی. خو دا مهمه نه ده، تر ټولو مهمه دا ده چې بالاخره به د اوکراین او د اروپایي ټولنې پلوي اکثریت ولرو. د ویل د مقدماتي نتایجو له مخې چې د پوروشنکو بلاک لومړی او صدر اعظم ارسینی یاتسینوک دوهم مقام وګاټه، د اوکراین په ختیځ کې د جګړو د ختمولو لپاره له سیاسي تګلارې ملاتړ خي. او د عراق صدر اعظم حیدر العبادی د اسلامي دولت ډلې پر ضد مبارزه کې د همکارۍ د پراختیا غوښتنه کړې ده. عبادی دا څرګندونې اردن ته د سفر پر مهال کړې. نوموړي پرون د اردن له پاچا دوهم ملک عبدالله او د دې هیواد له صدر اعظم سره جلا کتنې وکړې. د ریپورټونو له مخې عبدالله د تروریستي ډلو پر ضد د متحده ایالاتو په مشرۍ له ائتلاف او همداراز له بغداد څخه خپل ملاتړ اعلان کړ.
نشر
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د کابل په شمول د افغانستان د یو شمېر لویو ولایتونو د هوا حالات واټکل د سانتي ګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړي. نن به په کابل کې اسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخه لوړه درجه 22 اوه. په کندهار کې هم اسمان ځای ځای وریځ دی، د تودوخه لوړه درجه 19.12. په مزار شریف ښار کې به اسمان وریځ وي، د تودوخه لوړه درجه 14.6. په هرات کې اسمان ځای ځای وریځ دی، د تودوخه لوړه درجه 18.2. او په جلال آباد کې اسمان شین، د تودوخه لوړه درجه 19.14 اټکل شوې ده.
تاسو زموږ غږ له ساده رادیو ناوړه نجیب سمان واچی د هوا د حالاتو اټکل درته وړاندې ک. دا د نیم ساعت خبري مجلې په پاتې برخه کې د ریپورتونه او موضوعات لرو. د سعودي عربستان له چارواکو سره به مو د افغان ولسمشر اشرف غني احمدزي د خبرو اترو په تازه حال خبر کو. سعودي عربستان ته د ولسمشر د سفر او همدارنګ چین ته د راتلونکي سفر په اړه او د سعودي ترکی او چین د ونډې په اړه چې په سوله کې څومره رول لري د سیاسي چارو له کارپو او افغان ژورنالیست سمی یوسفزي سره مرکه لرو. چوایي
د افغانستان په امن کې د طالبانو سره بل خصوص مذاکراتو لپاره سعودي او د سعودي نو وروسته ترکیه او چین د سه وادونه دي چې ډیر مثبت کردار تر سره کولای شي.
دا اما ساتنی یو شمیر پولیسو لاتیرو شپګو میاشتو ما شاوتن خان نه د اخستې دوی خبرداري ورکړي ک چیرې د کورنوي چارو وزارت د دوی تنخواګانې ورنکړي نو د اعتراض په توګه به لا خپل دندو لاس په سر شي. مشانو جرګې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون چارواکي په ترغلوي تورن کړی دي. او د افغانستان د عامه روغتیا وزارت په هیواد کې د پولیو واکسین د منی کمپاین پیل کړ. دا شوان رنگونو کې دا ورځ نن لا یو ډاکټر سره د سره خواله لرو.
ګورم خبرېږم د دې ډاکټران چې مثلا هغه صرف د انجکشن یا د ستنې په لګولو 40 ځکه ځان در ډاکټر وینن، هر مریض مثلا بدون د ستنې بل سن تجویزې
کتر پیا را سره وې. دا د ډاکټر د زړه خواله به واوري خبرونه تر اوسه. افغانستان او سعودي عربستان غواړي چې په خپلو کې ستراتیژیکي اړیکې پراخې کړي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر اشرف غني احمدزي پرون له سعودي چارواکو سره تر خبرو وروسته هیواد ته ستون شو او تمه ده چې سبا چین ته ولاړ شي. افغان حکومت هیله من دی چې چین او سعودي به په افغانستان کې د سولې په هڅو کې مهم رول ولوبوي. په دې اړه نور حال احمد تکل نورو.
افغان چارواکي د کابل او ریاست ترمنځ په ستراتیژیکه برخه کې د همکارۍ او د پیاوړتیا خبره ورسته لهغه کوي چې ولسمشر اشرف غنی احمدزي له عمره حج ورسته پرون له سعودي چارواکو سره خبرې وکړي. د جمهوری ریاست رسمي و پانه خبر ورکوي چې خاغلی احمدزي د افغانستان او سعودي عربستان ترمنځ د ستراتیژیکو همکارۍ او د موافقتنامې او په سعودي کې د افغان حاجیانو د ستونزو د حل په ګډون پر ځینو نورو مسایلو له سعودي ولیعهد او دفاع وزیر شاهزاده سلمان بن عبدالعزیز آل سعود سره خبرې وکړي. د خبر لمخې خاغلی احمدزي وویل افغانستان غواړي چې سعودي عربستان د په هیواد کې د سولې او ثبات په ټینګښت کې رغنده ونډه واخلي. سعودي ولیعهد چې د سعودي پاچا عبدالله بن عبدالعزیز په استازیتوب له افغان ولسمشر سره وکتل، د جمهوری ریاست د وپانې د راپور لمخې ژمنه وکړه چې په افغانستان کې د سولې او ثبات په ټینګښت کې به خپلې هڅې ونه سپموي. په همدې حال کې تمه ده چې افغان ولسمشر د یو درې ورځنی سفر په مخه سبا چین ته ولاړ شي او په افغانستان کې د سولې او ثبات په ټینګښت کې د پیکینګ د همکارۍ غوښتنه هم وکړي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان فائق واحدی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې د چین د سیمایز اهمیت یادونه وکړه.
چین یو کشور اثرګذار در منطقه هست.
چین په سیمه کې یو اغیزمن هیواد دی او د افغانستان لپاره په ټولو برخو کې مهم رول لري. په تیره د امنیت په ټینګښت کې ځکه چې افغانستان او چین د تروریزم ګواښ ځپلی، د لدې ګډ ګواښ سره د ګډې مبارزې لپاره ډیره مهمه ده او دا به د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ یو ډیره مهمه برخه وي. چین چې له پاکستان او افغانستان دواړو سره ګډه پوله لري په سیمه کې د اسلام آباد په خوانی متحد دی او ځکه فکر کوي چې خای پر طالبانو هم غیر مستقیم اغیز ولري. د ترکیه ونده هم د پام وړ ده او په خوانی ولسمشر حامد کرزی څو ځلې له ترکی چارواکو غوښتي وو چې پر طالبانو له خپل نفوذ څخه کار واخلي، خو سعودي عربستان نه یوازې د اسلامي نړۍ قبله ده بلکې له پاکستان سره هم خورا نږدې او خ اړیکې لري. ولسمشر احمد زید د سولې په هڅو کې د ریاض همکاري تل مهمه بللې ده.
و موریدل چې ولسمشر اشرف غنی احمد زی له سعودي چارواکو غوښتي چې په افغانستان کې د سولې په هڅو کې ونډه واخلي. د هغه وخت نه ده چې پخانی ولسمشر حامد کرزی هم بیا بیا له سعودي چارواکو سره څخه کړې ده. سعودي عربستان نه یوازې د اسلامي نړۍ قبله ده بلکې له پاکستان سره هم خورا نږدې او ښې اړیکې لري. همداراستمه ده چې افغان ولسمشر سبا د یوې درې ورځني سفر په مخه چین ته ولاړ شي او په افغانستان کې د سولې او ثبات په ټینګښت کې د پیکینګ د همکارۍ غوښتنه هم وکړي. چین چې له پاکستان او افغانستان دواړو سره ګډه پوله لري په سیمه کې د اسلام آباد پخانی متحد دی او ځکه فکر کېږي چې ښایي پر طالبانو هم غیر مستقیم اغیز ولري. د ترکیه ونډه هم په سوله کې د پام وړ ده. په افغانستان کې د سولې او ثبات په ټینګښت کې د سیمې د هیوادونو د رول په اړه احمد تکل د سیاسي چارو له کارپوه لیکوال او ژورنالیست سمی یوسفزي سره مرکه کړې. ښاغلی یوسفزي د مرکې په پیل کې د سعودي عربستان، ترکیه او چین د ونډې په اړه خبرې وکړې.
په تیرو څلوېښو کلونو کې چې کله هم یو ځل یا دوه ځل افغانستان ته امن راغلی یا یو تړون شوی ده، ولو که د کمې مودې دپاره شوی، هغو د سعودي ډیر مهم کردار وو او د مجاهدینو ترمنځ کابل ته داخلېدو نه مخکې چې کوم روغې جوړې خبرې وي په سعودي کې کېدلې. او سعودي په مختلفو دلایلو باندې یو مهم هیواد ده. یو دا چې په پاکستان باندې د سعودي نفوذ او اغیزه تر ټولو زیاته ده. نو دې ابر زما په خیال د افغانستان په امن کې د طالبانو سره بالخصوص مذاکراتو دپاره سعودي او د سعودي نه وروسته ترکیه او چین دا داسې هیوادونه دي چې یو ډیر مثبت کردار ترسره کولی شي.
یوسف زای صاحب، پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم همدغه دقیقا درې وړه هیوادونه په نخه کړي وو، سعودي عربستان، ترکیه او چین، او له هغو سره یې ډیر نږدې روابط درلودل. مګر په تیرو څو کلونو کې چې د هڅې وکړې تقریبا هیڅ پرمختګ ونه شو. ولې فکر کوي چې د ولسمشر اشرف غنی احمد زی تشخیص به پر ځای وي؟
زما په خیال ولسمشر اشرف غنی غواړي په یو نوي تور طریقې سره د سولې پلان مخې ته بوزي. د کرزی صاحب د دیالس کلنې دورې تر ټولو زو په خارجه پالیسیو کې همدا و چې د عربي نړۍ سره بیخي کمزوري تعلقات لرلو، او حتی د عرب اماراتو او سعودي نه وروسته بل هیڅوک په افغانستان کې سفارت نه لري. البته لیبیا یو سفارت لري، خو لیبیا سره د افغانستان سره تعلقات نشته. او له دې امله داسې فکر کېدو چې سعودي یو عربي هیوادونه چې کومه پالیسي د افغانستان په اړه باندې پرمخ بیايي، هغوی اکثره د پاکستان سره نږدې تعلقات لري او د هغوی په تناظر کې د افغانستان سره پالیسیانې پرمخ بیايي. نو زما په خیال دا یو ښه فیصله ده، په ځای د دې چې پاکستان سره د سولې باره باندې دستي خبرې وشي، دوی باید د هغه محورونو او هغه مرکزونو سره خبرې وکړي څوک چې په پاکستان باندې فشار واچوي، تر څو له دغه لارې ډېر هیوادونه د سولې په پروژه کې شریک شي، هغومره به یې اثر زیات وي.
بله، یوسف زای صاحب، فکر کوئ چې دغه درې هیوادونه یا ځینې نور هیوادونه چې تاسو یادوي او ولسمشر اشرف غنی احمد زی به د هغو له ځواک او اغیز نه استفاده وکړي، باید پر طالبانو اغیز ولري که پر پاکستان؟
زما په خیال دا وخت د درې وړه هیوادونه په طالبانو کې دننه، یعنی داسې ډېر په بد نظر ورته نه کتل کېږي. چین داسې یو هیواد ده چې د ټوریزم نه ډیره سرګردان ده او ډیره لیوالتیا لري چې که د افغانستان او د طالبانو د افغان حکومت او په دا سیمه کې دغه حالات مثبت طرف ته ولاړ شي او سوله رامنځته شي، نو خود به خود به هغه کوم عناصر چې چین ته مطلوب دي هغوی به له منځه ولاړ شي. طالبان هم فکر کوي چې د طالبانو پر خلاف اتحاد جوړ شو، د هغې کې د چین عملي ونډه نه وه، یعنی چینایانو نه افغانستان ته پوځیان نه لېږلي دي او نه هم د طالبانو په وخت کې، بلکې طالبانو سره یو شمېر تجارتي پروژو امضا کولو ته هم نږدې شوي وو. او طالبان داسې فکر کوي چې چین امریکا د یو بل سره مخالف دي، نو دې عمله هم دوی دا فکر کوي چې چین داسې یو هیواد ده چې ور باندې اعتبار کولی شي.
افغان جرنالیست سمی یوسفزی چې تاسو ورسره د افغانستان په سوله کې د سعودي عربستان، ترکیه او چین د احتمالي رول په اړه د ازادي رادیو مرکه اوریده. اوس هم یو ور بیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د مهم خبرونو سرټکو ته. افغانستان او سعودي عربستان غواړي چې په خپلو کې ستراتیژیکي اړیکې پراخې کړي. افغان ولسمشر پرون د ریاض له سفر نه بیرته کابل تستون شو. ټاکل شوې ده چې ولسمشر احمد زیبا سبا چین ته سفر وکړي. ښاغلی احمد زیبا چین ته د درې ورځني سفر په ترڅ کې د چین له ولسمشر شي جن پینګ او نورو چارواکو سره وګوري. تیره شپه د کابل په وزیر اکبر خان سیمه دوه توغندي لګیدلې دي چې چارواکي وایي مرګ ژوبلې نه ده اړولې. د لبنان پوز پرون په شمالي ښار ترابلس کې د سنی افراطي وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات پیل کړل. د اوکراین ولسمشر پیټرو پوروشنکو د اوکراین په پارلماني انتخاباتو کې د اروپایي ټولنې د پلویانو پراخه بریا ستایلې او ویلي دي چې د نوي حکومت د جوړولو په اړه خبرې به ډېر زر پیل شي. او د عراق صدر اعظم حیدر علی بادی د اسلامي دولت ډلې پر ضد مبارزه کې د همکارۍ د پراختیا غوښتنه کړې. دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. تفصیلي زموږ په ویب پاڼه کې کتلی شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې ادرس دی. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12.9 اوریدل شي. یادونه کوم چې د ماښام له 2 نه بیا د سهار تر 2 پورې په همدې صفو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه خبريږي. خو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. لویدیز ورسپانې د افغانستان په اړه سوې نوریاس نوري ورته کتنه کړې.
ډیرو لویدیز ورسپانو او خبرونو په افغانستان کې د برتانوي ځواکونو د محارب ماموریت د پای ته رسیدو په اړه مطالب خبر کړي دي. برتانوي ځواکونه به تر هر ډول شرایطو لاندې بیا هیڅکله هم افغانستان ته وانستول شي. د برتانیا د دفاع وزیر پر دغه خبرې برتانوي ټلګراف خبرونه خپل مطلب پیل کړی او لیکي مایکل فالون دا خبره په داسې حال کې کوي چې نوموړی په ورته وخت کې دا هم مني چې افغانستان ممکن لا زیات د وسلوالو له حملو سره مخامخ وي. ټلګراف لیکي د برتانیا دفاع وزیر خبرداري ورکړ چې د دې هیڅ ضمانت نشته چې افغانستان د برتانوي ځواکونو په وتلو سره به دغه هیواد ثبات ولري او زیاته کړه چې سختدریزي وسلوال به تر یوې اوږدې مودې پورې خپلو حملو ته دوام ورکړي. د خبرونه په وینا ښاغلی فالون که څه هم دا ومنله چې برتانیا په تیرو 13 کلونو کې په افغانستان کې په پوځي او سیاسي برخو کې تیروتنې کړې دي، خو وی ویل چې د برتانیا هڅو د ښه امن لرونکي هیواد په توګه د افغانستان د بدلولو لپاره ښه فرصت رامنځته کړی دی. د برتانیا دفاع وزیر دغه راز ویلي چې افغان امنیتي ځواکونه اوس د دې ښه فرصت لري چې د خپلو خلکو ساتنه وکړي. بل ډلستار برتانوي ورسپانه لیکي په هلمند کې د بسچن له اړې د برتانوي ځواکونو په وتلو سره په افغانستان کې جګړه پای ته رسیږي. د ورسپانه په وینا په تیرو څو میاشتو کې په زرګونو پوځیان له دې هیواده وتلي او یوازې څو سوه سرتیري پاتې دي. ورسپانه د غرض د برتانیا پاوسته د اوښتو تلفاتو یادونه هم کوي او لیکي د تیرو 13 کلونو په جګړو کې د برتانیا 453 پوځیان ووژل شول. د ډلستار لیکي د برتانیا پوځ لیواله دی چې په افغانستان کې خپل غیر محارب رول ته دوام ورکړي. امریکایي وال ستریټ جورنال ورسپانه لیکي د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په ناکراره هلمند ولایت کې خپل جنگي عملیات په رسمي توګه پای ته ورسول. وال ستریټ جورنال لیکي کڅه هم په بسچن او لیدرنیک اډو کې د برتانیا او امریکا بیرغونه راخکته او پر ځای د افغانستان درې رنګ بیرغ پورته شو، خو برتانوي او امریکایي پولیس سمندري ځواکونه به تر هغه هلته وي چې له افغانستان ووزي. د ورسپانه په وینا د دغو ځواکونو د وتلو نیټه د امنیتي دلایلو له امله نه ده څرګنده شوې. ورسپانه په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال جان کمبل څرګندونو ته په اشاره لیک چې وایي په تیره بیا هلمند خطرناک ځای خو د په باور افغانستان نن ورځ تر بل هر وخت یو ښه ځای دی. د هر کال په تیرې دوه سره دا هیواد په یو ښه ځای بدلیږي. د ناتو عمومي قمندان دا څرګندونې د دواړو اډو د سپارلو په مناسبت جوړ شو مراسمو کې وکړې. بل امریکایي واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي د افغانستان په جنوب کې د بسچن او لیدرنیک اډو سپارل د دې هغه ډراماتیک او بیساري نښه ده چې په افغانستان کې د 13 کلن جګړه مخ په ختمېدو ده. ورسپانه وړاندې لیکي له واشنگتن سره د هغه امنیتي تړون لمخې چې په وروستیو کې افغان ولسمشر اشرف غنی احمد زی لاسلیک کړ، د امریکا ولسمشر باراک اوباما په پام کې لري چې راتلونکي کال 9800 امریکایي عسكر په دې هیواد کې وساتي. دغه راز به د نورو متحدینو 3000 سرتیري هم په دې هیواد کې حضور ولري چې د افغان ملي اردو او پولیسو روزنه او ملاتړ وکړي.
<تص-> زموږ غږ لازادې راډیو نه اوري. د عامه ساتنې یو شمېر پولیس خبرداری ورکوي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دوی شپږ میاشتنی تنخواګانې ورنکړي ځان ته به د ملي شورا په مخ کې ور واچوي. دا کسان له تېرو دوو ورځو راهیسې د بېلابېل ولایتونو څخه د اعتراض په ډول د ملي شورا مخې ته راټول شوي او د خپل حق غوښتنه کوي. په دې اړه د یوسف خان زدران راستولی رپورټ اورو.
د پولیسو د عامه ساتنې یو شمېر ځواکونه اعتراض کوي چې له تېرو شپږو میاشتو رئیسې د دوی معاشونه د کورنیو چارو وزارت لخوا نه دي ورکړل شوي. دوی خبرداری ورکوي که چېرې غوښتنو ته یې پام ونه شي نو دوی به د وسلوالو مخالفانو لیکو ته ولاړ شي. یو شمېر دغو معترضو پولیسو چې د ملي شورا مخې ته راټول شوي وو ازادۍ راډیو ته وویل دا مهال له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي.
چې دغلته ناست دي زما غم ولې نه خوري؟ څنګه سم شته؟ البسم شته، مهمات مشته، سلام شته، وجبه روز مره قطار مشته، په میاشت کې یو ورځ زما دمنه شته او معاش مې نشته. ولې نشته زمونږ معاش اواله شوی نه؟ موږ د یوې میاشتې په معاش باندې قینت نه کوو.
پنځلس میاشتې کېږي که شپاړس میاشتې په ننګرهار کې مو وظیفه ده او تورخم کې مو وظیفې کړي دي او مشینې مو نشته دي. جو کله چې نن ولا کې کله سبا ولا کېږي په دا کې موږ دغه د شپږ میاشتې تېرې کړې.
پنځه میاشتې زما معاش نشته، دکاندار لوړ نه راکوي، موټر کری را سره نشته، مریض دوام نشته، اخر به مجبوره کا مشورانه وکړم.
10000 روپۍ ز خپل قرضه.
موټرس پولیس له دوه ورځو رئیس د ملي شورا مخې ته سره راټول شوی او وای هیله لري چې ستونزو ته یو څوک رسیدګي وکړي. د دې کسانو په وینا د افغانستان د عامه ساتنې د هر یو سرتیري میاشتنی معاش 15500 افغانۍ کېږي چې له شپږو میاشتو رئیسې د کورنیو چارو وزارت نه دی توانېدلی دغه معاش ورکړي. دغه کسان ادعا لري چې وکیلانو ته یې هم اسناد سپارلي خو غم یې نه دی خوړل شوی. د ولسي جرګې غړی رمضان بشردوس وایي چې تر اخري لحظې به د دې سرتیرو له حقونو نه دفاع وکړي. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت وایي چې له دې وړاندې دغه امنیتي ځواکونه د امنیتي تصدۍ اړوند وو چې دا مهال د دې پولیسو تشکیلات د امنیتي ساتونکو د ګارد په لوا کې مدغم شوي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي ازادۍ راډیو ته وویل دا چې دا سرتیری دوهم ځل لپاره استخدام شوي د دوی د معاشاتو له سره پیل کېدل یو څه وخت نیسي. دا وخت په دې تیر شو چې دا ټول ګارد د پولیسو په پروسه کې شامل شي. د دوی کارونه بشپړ شوي دي. د کورنیو چارو وزارت د مالی وزارت ته د ماشونو د ورکړې وړاندیز اوس کړی ده چې انشاءالله تر راتلونکي اونۍ به یې ماشونه ورکړل شي. د ملي شورا یو شمېر غړي د کورنیو چارو وزارت د دې پرسونل د ماشونو په خپل وخت د نه ورکړې علت د انتخاباتو جنجالي پروسه بولي چې میاشتې میاشتې وخت یې ونیوه. په ورته وخت کې یو شمېر افغان کارپوهان د کورنیو چارو وزارت مسؤلین په دې برخه کې په بیکفایتۍ تورنوي او ټینګار کوي چې د نړیوالې ټولنې له بې حسابه مرستو سره سره بیا هم نه دي توانېدلې چې د خپل پرسونل معاش په خپل وخت ورکړي.
مشرانو جرګې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون چارواکي په درغلیو تورن کړل او ویل چې د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په وروستیو نتایجو کې یې شفافیت نه دی تامین کړی. د جرګې د یکشنبې د ورځې په عمومي غونډه کې یو هیئت ته دنده وسپارله سو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون له غړو نه د ولایتي شوراګانو د اعلان شوو نتیجو د څرنګوالي په اړه وضاحت غواړي. اسدالله الدین له کابل تفصیل راکوي.
د ولایتي شوراګانو د وروستیو نتیجو اعلان د مشرانو جرګې د یو شمېر غړو سخت غبرګونونه راپارولي او دوی ګواښ کوي چې په درغلیو بریالي شوو وکیلانو ته به سنا ته د ننوتو اجازه ورنه کړي. د مشرانو جرګې غړو د یکشنبې ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ولایتي شوراګانو د وروستیو نتیجو په اعلان کې لاسوهنه کړې ده. په دې جرګه کې د کندهار استازي او د ولایتي شورا کاندید سید احمد سیلاب وویل چې د په کندهار کې تر ټولو زیات رائے ګټلې خو اوس یې له وروستي لست څخه نوم لره شوې دی.
هیڅ نو مشکل نه لرم په ټول کندهار کې مې ورای نه ده با چې لسوي. خپل رئیس د کمیسیون د سم شکایت د کندهار او کمشنران وایي چې وایت کاندید ته ز په ټول کندهار کې وایت کاندید زایم چې د سره کم د لسه څور تلم او د کم قانون پر اساس باندې مې څلور نیم زر رائے زما د کمیسیوي دي. نه قانون معلوم دی، نه حصول معلوم دی، هیڅ هم نه دی معلوم.
د انتخابات خپلواک کمیسیون د شمې په ورځ د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو روستی نتایج اعلان کړل چې لمخې د ونوي میرمنو په ګډون 455 کاندیدان بریالي شوي دي. د مشرانو جرګې زینو غړو ویل چې د دوی نمونه د بریالیو کاندیدانو په لیست کې وو خو له اعلانېدو یو ورځ مخکې لری شوي دي. سناتور خالق داد بلاغي وایي چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون باید په دې برخه کې ټاکل شوی پلاوي ته وضاحت ورکړي. زمون وکیل صاحبانو رای اخیستی او پلس کې نمونه وو، خو په ورسته او شیبو کې حذف شوی. تر سوچ حقیقت موندون کې پلاوی ته په دې اړه وضاحت ورنکړل شي، نو زه به یو سناتور یا وکیل ته هم اجازه ورنکړم چې له دې ادرسونو جرګې ته راشي. مشرانو جرګه یو سل دوه غړي لري چې دا مهال دوه برخې د ولایتي شوراګانو او یو بل یې د ولسمشر لخوا تعینېږي. په همدې حال کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویان نادر محسنی وایي چې له خپلې پرېکړې دفاع کوي او زیاتوي چې که سناتوران د خپلو دې ادعاو لپاره کره شواهد لري دوی به یې وڅېړي. مونږ د خپلو پرېکړو په اړه ټولو خلکو ته ځواب ویونکي یو. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون عمومي او له اسنادو پرته شکایتونه نه مني، خو که مدارک او اسناد موجود وي مونږ ورته ځواب وایو. په ورته وخت کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون رئیس د ولایتي شوراګانو د نتیجو د اعلان پر مهال وویل چې د افغانستان په اوسني وضعیت کې بشپړ شفاف انتخابات هیڅ امکان نه لري. د انتخاباتو مسؤلین او ځینې څارونکي وایي تر څو چې د رای ورکوونکو شمیر معلوم او ټولو ته الکترونیکي تذکرې ونه ویشل شي، د انتخاباتو په بهیرونو به همداسې انتقادونه موجود وي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
زه میر احمد قلمیار د هلمند ولایت څخه دا پیغام تاسو ته پریږدم. باید ولسمشر لومړی سفر پاکستان ته کړی وای، ځکه چې د افغانستان د سوکالۍ او آبادۍ د پاکستان ونډه پکې ډیره ده او د دوی په لاس کې ده. دا د هلمند څخه د یو هم د یو اوریدونکي پیغام و. یو بل اوریدونکي هم چې له هلمند یې پیغام راستولی دی، خپل نوم یې حمیدالله لیکلی دی. بیا وایي چې زه ډیر خوشاله شوم چې اشرف غنی احمدزی سعودي عربستان ته لومړی سفر وکړ، ځکه دا یو اسلامي هیواد دی او د افغانستان په سوله کې ډیره مرسته کولی شي. د سنگین ولسوالۍ احمد آغا وایي چې زموږ په ولسوالۍ کې امنیت ډیر خراب دی. یو بل اوریدونکي هم د سنگین څخه لیکلی دی چې زموږ هیله له ولسمشر نه په دې ولسوالۍ کې د جګړې ختمېدل دي. دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ سهار لوونه د ماښام تر وو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 2.9 اورېدل شي. مخکې له دې چې ستار فروخ سټوډیو ته راشي د ژوند رنگونه اورو.
د ژوند رنگونه
زمانم ولی ولاده یم ډاکټر.
ډاکټر صاحب تاسو څنګه وغوښتل چې ته بول ولې یو ډاکټر شي؟
البته دا ذکر زه هم په 12 سن نه فارغیدم. هغه وخت کې طب په ډېر زیات ارزښت سره خلکو ورته کتل، نو زما سره شوق ځکه په 12 یو لسم لسم سم کې چې کوم بیولوژي او کیمیا مضامین هغه ما ډېر زیات ښه نمرې پکې اخیستې. ما کوشش وکړ چې طب انتخاب کړم، نو په خپل خوښه سره طب پوهنځی مې لوستل.
ډېر کسان وایي چې د خپل ارمانونو ته رسیدل تر هغه وخت خوږې چې څوک ورسیږي کله چې ورورسیږي بیا هغه خوند نه وي چې پاتې. تاسو خو به آیا کله نه یې ویلي چې طب مناق انتخاب کړئ؟
نه، دا خو به نه وایم، ځکه طب چې دی پونځي مکمل کې ماته مسؤلیتونه نور را مخته شول. خلکو خدمت مې شروع کې نور هم علاقه پیدا شوه. یو شی ما مایوسه کوي، کوم فرق نشته. مثلا هر یو کس راځي یو ځکه کې نیو زه ډاکټر یم، هغه به طب پونځي نه ویل، هغه به دوه درې میاشتې کورس ویل، دوه درې ګولې نمونه به یادې، هغه ته هم ډاکټر ویل کېږي. خو داسې د ډاکټرۍ کارونه به کوي هغه په دې من پوینېج د دوا ما اوس ورک لرده مسندري مشه بعد کوم اوارز دي جانبي منفي اوارز دي. هغه باوجود په دې چې مثلا خلکو ته د خدمت ذریعہ ګرځي، هغه د خلکو ژوند تباہ کوي او د دې مخه په افغانستان کې ډېر په تاسف سره څوب نه نيسي.
تاسو د دې ګرام څوک پولی چې دغه فرصت طلبانو ته چې د خلکو له ژوند سره لوبي کوي اجازه ورکړي چې فعالیت وکړي.
هو ګرام خو هغه څوک چې هغه پر اس کې واقع دي، نو هغه په روغتیا په چارو کې هغه مسولیت لري، هغه باید د دې کسانو مخه ونیسي. حسدن پاترافو کې چې زنن ګورم خبرېګم د دې ډاکټران چې مثلا هغه صرف د انجکشن یا د ستنې په لګولو 40 ذکر ځان تر ډاکټر وینن، هر مریض سره مثلا بدون د ستنې بل سن تجویزې.
تاسو عملاً چې مریضانو سره مخ یاست، آیا د سې وخت مخسوي چې تاسو ډیر سخت مریض معالجه کړئ او هغه د سې مریض تاسو مالجین ډیر خوشاله سوی یاست؟
بالکل ډیر ښه پوښتنه دی وکړه. دا زما تخپل یو خاطره وایم. په تقریبا 2003 کال کې زه په وردګو کې د شنیز روغتون وته وای سپین کلینیک په نوم سید آباد کې هلته زه ډاکټر مداخله ما ته یو زړه بوډۍ و دول لاسونه نیولې وکړو نه راوسته دې ځل فریاد کو ټوله معاینه کړه. ما پکې داسې یو څه ونیل چې هغه دې مثلا ډیر زیاته بیماره وي. طبعا هر یو انسان چې عمر زیاتېږي بدن دردونه ته پیدا کیږي خو هغه د تشویش وړ نه و. ما سره پرسټامول دو پلټې ورکړې. ما چې ادې چې کله دې بدن درد کودنه یوه ګولۍ خوره دا ادې لاړه چې کله ګورم یو شل ورځې بعد دغه ادې بیا راغله او ګولۍ یو دغې ساتلې وه ځان سره پوخې ساتلې وه چې دغه ډاکټر دا دوام راته کړی زه جګه جوړه شوم. ذاتن زه په دې خوشحاله شوم که چېرې دغه ادې یو بل چاته تللې وي کېدای شي یو پنډ دوا تپشا کړې وي هغه پنډ دوا